په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي پاکستان د ومنل چې طالبان په خاورو کې ستاول غځي بریدونه پلانوي. د بحران نړیوالې ډلې په یو تازه راپور کې افغانستان په غلس او هیوادونو او سیمو کې راوستي چې د جګړو له ګواښ سره مخامخ دي او کړکېچ پکې مخ پر زیاتېدو دی. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه اسمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
افغان امنیتی چارواکی وایي په کندهار کې امنیتی ځواکونو د دولت تر اتیا زیات وسلوال مخالفان وژلي دي. د کابل پولیس وایي چې د ښاریانو د امنیت لپاره په لومړۍ درجه احضارات وکړي او د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د مشرانو جرګې یو غړی په یو میاشت بند محکوم کړ. د خبرونو تفصیل. چارواکی وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او ځمکني عملیات وکړل. د دې افغان چارواکي په وینا د عملیات د هوایي ځواک په ملاتړ شوي او په لړ کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټرسایکلونه، وسلې او مهمات هم لمن زبلل شوي دي. د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته رسوي په لنډه موده کې افتتاح شي. د افغانستان د جمهوري ریاست یو ویندوی شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح لپاره بیلابیلې کمیټې چې امنیتي، کلتوري، ښار جوړونې، چاپیریال ساتنې او داسې نورې پکې شامل دي جوړې شوې دي.
د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د کار د پرانستې لپاره یو کمیټه چمتووالی نیسي.
مرتضوی په افغانستان کې د دې پروژې د پرانستنې نیټه څرګنده نه کړه. د کابل پولیس وایي چې د ښاریانو د امنیت لپاره په لومړۍ درجه احضارات وکړي. د کابل د وروستیو ورځو خونړیو حملو کابل ښاریان زیات اندېښمن کړي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ مرستیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل
همدا اوس هم موږ په لومړۍ درجه احضاراتو کې ټول قوتونه راغلي دي. سړی باید خپل احتیاط ولري په هر زمان او شرایطو کې.
حقیار په عین حال کې وویل چې امنیتي تهدیدونه په هغه حد کې نه دي چې د خلکو ورځنی ژوند له خنډ سره مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي د کابل د وروستیو حملو په تړاو اسناد پاکستان ته سپارلي دي. دوی چې پرون اسلام آباد ته تللي وو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان په ولایتونو په تېره بیا کابل ښار کې د وسلوالو مخالفانو د وروستیو حملو ټول اسناد او شواهد په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو ته سپارلي دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي افغانستان او پاکستان به خپل منځي ستونزه بالاخره په خپله حل کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې خواجه آصف د افغانستان په سفارت کې خبریالانو ته وویل پاکستان به له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې هر راز مرسته وکړي. د همداراز ویل دښمن د افغانستان او پاکستان له اختلافاتو ګټه اخلي، نو پکار ده چې دواړه هیوادونه په خپل منځ کې مسئلې حل کړي. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د مشرانو جرګې یو غړی په یو میاشت بند محکوم کړ. د پاکستان سترې محکمې نیحال هاشمی د 15 کلونو لپاره د پارلمان له غړیتوب هم محروم کړ. محکمې نن پنجشنبه هاشمی په دې خاطر چې تېر کال په وینا کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د تورونو څېړونکو ګواښلی وو په 5000 پاکستاني روپیو جریمه هم کړ. د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه یو ورځ وروسته لدی وکړه چې هاشمی د خپل حق وینا په خاطر بخښنه وغوښته چې د 2000 سمیلادی کال په می میاشت کې کړی و. هاشمی د واکمن مسلم لیگ ګوند غړی دی. قطر د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو د لاشکولو په هدف په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخوي. د قطر دفاع وزیر چې له یو شمېر عربي هیوادونو سره د هیواد اړیکې خرابې دي پرون د امریکا د سفر په لړ کې وویل د الودود هوایي اډه یې د لا زیاتو امریکایي پوځیانو او د هغوی د کورنیو د غړیو د کوربتوب لپاره ډیزاین کړې ده. د قطر دفاع وزیر همداراز وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو لپاره په بندر کې هم اسانتیاوې په پام کې نیولې دي. د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده اتلس میاشتی اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده شي. او د سپورت تر ټولو لوی نړیوالې محکمې د دوپینګ د تورونو په خاطر د تل لپاره د المپیک له سیالیو څخه د 9 روسي لوبغاړو د محرومیت پریکړه رد کړه. د سپورتي سرغړونو محکمې نن پنجشنبه پریکړه وکړه چې د 28 روسي لوبغاړو له لوري د 2014 میلادي کال د سوچی په المپیک سیالیو کې د دوپینګ ضد مقرراتو د سرغړونې په اړه کافي شواهد نشته. د لوبغاړي اوس د فبروري په 9 د جنوبي کوریا د سیول په ژمنیو المپیک سیالیو کې د ګډون هڅه کولی شي. یو شمېر نورو ته ویل شوي دي چې یوه میاشت په سیالیو کې برخه نشي اخیستی.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي پاکستان د ومنلې چې طالبان په خاورو کې سته او له هغه ځای بریدونه پلانوي. معصوم ستانکسي د اسلام آباد تر سفر وروسته نن په کابل کې وویل
در گذشته این کار بود، د این دفعه اعتراف با محدودیت. توقع اقدام است، توقع از این نیست که ما فقط بحث بکنیم.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارلنشان مشر وایي چې افغانستان پاکستان ته اسناد سپارلي دي.
د دې چې پاکستان په دې اړوند څه جواب راکړي دی به منتظر یو. د دې ترڅنګ که د پاکستان جواب بیا هم منفي ولو، د دومره شواهدو سره افغانستان په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره هم خبرې کړي دي.
د کندهار امنیتي چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د څه باندې 80 تنه وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي.
د مړو معلومات چې لرو درې اچیا کس په مخکې ملارې ورته بندې کړې دي. په کومه لار دوی وتل هغه لارې ورته بندې. نو یو ځای هم نه دی پاتې شوی په ټوله سیمه کې.
که وخت و نور راپورونه هم لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي پاکستان دا ومنله چې طالبان په خاورو کې سته او له هغه ځای بریدونه پلانوي. معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک چې تازه له اسلام آباد راستنه سوي دي نن یې په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې پاکستان ته یې موثق اسناد ورسپارلي او باید د ترورستانو پر ضد اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک بیا دغې خبرې غونډې ته وویل چې 2 ورځې وروسته به یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته راسي څو د افغان حکومت د غوښتنو په اړه خپل وروستی ځواب له دوی سره شریک کړي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر ظاهرا د پاکستان له سفر خوښ او عملی اقداماتو ته په تمه دي. دغه دواړو لوړپوړو افغان چارواکو د پنځمې په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې پاکستانی چارواکو ته په دغه هیواد کې د طالبانو حقانی شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي پاکستان دغه سفر پر مهال دوی سره ومنله چې طالبان په خاوره کې شته او تروریستي بریدونه پلانوي.
یک کلمه برتون خلاصه کنم، در گذشته این کار بود، د این دفعه
غواړم په یوه کلمه کې دا مسله خلاصه کړم چې په تیر کې انکار او خود ازل اعتراف له ځینو محدودیتونو سره مل وو. اوس نو ته خود بحث نه بلکې د اقدام ده
کړم چې د اوس ساحات باید اقدامات را انجام بده.
د ملي امنیت عمومي رئیس د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې چې که پاکستان بیا هم همکاري نه کوي او طالبان خپل بریدونو ته دوام ورکوي نو د دوی نور اقدامات به څه وي ویل چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ ځینې اقدامات شته خو په اړه زیات جزئیات ورنکړل. د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په کابل او ځینو ولایتونو کې له خونړیو حمله وروسته 13 ورځ اسلام آباد ته تللی وو. یادې حمله چې تر ټولو خونړۍ هغه د تیرې شنبې په ورځ د جمهوریت روغتون مخامخ وشوه او ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته طالبانو یې مسؤلیت په غاړه واخیست. د کانټینینټل پر هوټل حمله چې د بهرنیانو په ګډون پکې 22 کسان ووژل شول د افغان حکومت په خبره د حقانی شبکې کار و. که څه هم افغان حکومت تل په پاکستان کې د طالبانو حقانی شبکې او ځینې نورو تروریستي ډلو د امن پټنځایونو د موجودیت په اړه ویلي، خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان په دې مسلې اعتراف کوي. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې یادو دواړو لوړپوړو افغان چارواکو په واضح توګه پاکستاني مشرانو ته د افغان حکومت پیغام بیان کړ. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا وایي تمه ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ هغه پاکستانی پلاوی چې کابل ته راځي د افغان حکومت د وروستیو غوښتنو په اړه وروستي معلومات له دوی سره شریک کړي.
یک آیت آلودبی از طرف جانب حکومت پاکستان به کابل میه، یک سند از طرف حکومت افغانستان
د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته راځي. د افغانستان حکومت له لوري یو مشخص سند چې په هغه کې غوښتنې مطرح شوې پاکستان ته سپارل شوې. کله چې هغوی راغلل د هغو پوښتنو په اړه چې موږ مطرح کړي واضح بحث کیږي، او بیا به طبعا چې د هغې په رڼا کې اقدامات کیږي.
بعد از او اقداماتی که باید انجام شوه هم از جانب حکومت افغانستان از طرف از اونو در پرتر زو حتما اقدامات صورت خواهد گرفت.
د کورنیو چارو وزیر همدار از ویل چې اسلام آباد د دواړو هیوادونو ترمنځ د وداسې میکانیزم در رامنځته کېدو غوښتنه هم مطرح کړې چې له مخې په لوړه کچه د کابل او اسلام آباد ترمنځ استخباراتي معلومات شریک شي. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي وضعیت په سیمه او نړۍ کې د بدلیدو په حال کې دی، او ښایي پاکستان د تروریستانو پر وړاندې د جدي اقداماتو پرته بل انتخاب ونه لري. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس نن په کابل کې ویل چې پاکستان ته د یو شمیر کسانو اسناد او شواهد سپارلي تر څو دغه کسان ونیسي او افغانستان ته تسلیم کړي. پوښتنه دا ده چې پاکستان به دا غوښتنه ومني او که یې ونه منله کابل به څه کوي؟ دا پوښتنې احمد شیبر د سولې د عالي شورا د دارالانشاء مشر اکرم خپلواک څخه کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د چهارشنبې په ورځ یو شمېر اسناد پاکستاني لوري ته وسپارل. د دې اسنادو په اړه اکرم خپلواک وایي
د افغانستان حکومت د نړیوالو ټولنو سره په همغږي باندې ټول هغه شته شواهد او اسناد د پاکستان چارواکو ته ورکړل، او زمنګ توقع امید ده چې دوی به پراتلونکو دوه ورځو کې چې راضي د دغه ټولو شواهد او هغه تقاضا او غوښتنې چې د افغانستان حکومت او نړیوالو ټولنې له دې څخه لري د یوې پاړوان واضح جواب ولري.
همدغه خبره چې تاسو کوي او هغه زموږ د راپور له مخې هم د شنبې په ورځ شای پاکستاني هیئت کابل ته راشي، که فرضاً پاکستانی هیئت کابل ته راغی او د افغانستان د غوښتنې ونه منله چې ځینې کسان افغانستان ته وسپاري او وخت وغوښت، بیا به کابل څه کوي؟
تنه د افرادو غوښتنه نه ده، مطلقاً موضوع د افرادو په غوښتنه نه خلاصه کیږي. ټول هغه مسائل چې هغه یو اوږد او دوامدار لیست چې په یغې کې مختلف اقدامات در انغښتي دي. من پاکستان ته هغه ټول اسناد سپارلي دي، دا چې پاکستان په دې اړوند څه جواب راکړي دی به منتظر یو. د دې ترڅنګ که د پاکستان جواب بیا هم منفي ولدي، دومره شواهدو سره افغانستان ستراتیژیک متحدین لري او په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات او د امنیت شورا ته دوهم اقدام به بیا د نړیوال ټولنې هغه تعهد چې د نړیوال تروریزم په ضد باندې ګډه مبارزه ده او د دې لپاره ناټو افغانستان ته راغلې ده او د نړۍ د امنیت شورا د پریکړې لیک مطابق راغلې ده، بیا به د تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډه همکاري کیږي د هغو هیوادونو دولتونو افرادو اشخاصو په ضد چې هغه د افغانستان د خاورې نه بیرون دي. دا بیا د ټولو مشترکه وجیبه جوړیږي چې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي.
دغه د ګډې نړیوالې مبارزې مسلې ته به وروسته له څومره وخته رجوع کوي؟ یعنی د سولې خبرې چې د ملي وحدت د حکومت له پیله له پاکستان حکومت تقاضا کېده چې دوی د طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، په هغه باندې تقریبا درې کاله تیر شول او پاکستان دا کار ونه کړ تر اوسه پورې، لکه څرنګه چې افغانستان وایي. دغه وروستیو غوښتنو په اساس که پاکستان همکاري ونه کړه، کله به د افغانستان حکومت نړیوال شورا ته مراجعه کوي؟ له امریکا او د امنیت له شورا به غوښتنه کوي؟ څومره وخت فکر کوي؟
د امنیت شورا ته مراجعه کړې ده. د امنیت شورا ټوله کمیټې افغانستان ته راتګ چې دایمي او غیر دایمي غړي دلته، او دلته په ډیر وضاحت او صراحت د دغه سی پیخو او د دغه سی اقداماتو وړاندېنه ورته شوی وه او ورته ویل شوی وو چې د افغانستان د معزلي مشکل دلته ده او د ټولو شواهدو سره یې غوی ته وړاندې شوی دی دا اقدام سوی ده. اوس چې دغه پیښې هم ورځ په ورځ تکرارېږي، نو دا د امنیت شورا پورې اړه لري او د افغانستان حکومت په قوت باندې دغه موضوع
تعقیبوي چې په دې اړوان باندې د نړیوال ټولنې خصوصا د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو تعهد د افراطیت او نړیوال تروریزم په ضد باندې هغه عملی اقدامات تراسي چې امیدواري ډېره زیاته ده چې په دې اړوند به قاطع تصمیمونه په راتلونکو ورځو کې ونیول شي.
دغه ورځې اټکل کولی شته چې څومره ځکه چې پاکستاني هیئت خو د شنبې په ورځ راځي، آیا د راتلونکو اونۍ تر پایه او کنه وخت غواړي؟
من دا ځل په پروسو باندې عقیده نه لرو، د عملی اقداماتو غوښتونکي یو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشا مشر او په سیاسي چارو کې د ولسمشر اشرف غني ځانګړی سلاکار اکرم خپلواکو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بحران نړیوالې ډلې په یو تازه رپورټ کې افغانستان په غولسو هیوادونو او سیمو کې راوستي چې د جګړو له ګواښ سره مخ دی او کړکېچ پکښې مخ پر زیاتېدو دی. په دغه رپورټ کې راغلي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې په پوځي فشارونو زیات تمرکز شوی او د سیاسي جوړجاړیو لپاره د امریکا هڅې کمرنګې ښکاري. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د بحران نړیوالې ډلې ویلي په افغانستان کې به په 2013 کال کې امنیتي وضعیت لا پسې کړکېچن شي. دې ډلې دا خبره د چهارشنبې په ورځ په یو رپورټ کې چې د لسو له کړکېچ سره مخ هیوادونو په اړه خپور کړی یاده کړې ده. په رپورټ کې راغلي تیر کال طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ، خلکو ته درانه تلفات واړول او کېدای شي دا حملې نورې هم زیاتې کړي څو په افغان حکومت د خلکو باور مات کړي. رپورټ په کابل کې د جنوري 28مې موټر بم حملې ته اشاره کړې چې پکې څه باندې 100 کسان ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. د کړکېچ بحران نړیوالې ډلې په رپورټ کې له دې انتقاد شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسي په پوځي فشارونو زیاته متمرکزه ده او له همدې امله له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي هڅې کمرنګه شوې دي. خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د خبرو میز ته د طالبانو د راکاګلو لپاره ټول ګامونه اخیستي دي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک د ازادي راډیو په ژوندۍ خبرونه کې د سولې د خبرو د کمرنګ کېدو په باب د کړکېچ نړیوالې ډلې اندېښنې داسې ځواب کړي.
د سولې په برخه کې پرستنوي څلورو میاشتو کې هغه ولات چراغلی دی په تیر اتو کالو کې نو منګ طالب ته وایي چې په شرط نه لرو، منګ طالب ته وایي چې بین الافغان مذاکرات ته آمادگی ولر، منګ طالب ته وایي چې کچیرته د دفتر او نور مشکل لري ته منګ آماده یو، منګ هیڅ ټول شروط اخیستې دي. لدین لوی اقدامات چیرته دی؟ د افغانستان علما را ټول سره طالبان نه هیله وکړه. ټول نړیوال ټولنه د امنیت شورا کمیټه چې دل تراغلی و یوغي د افغانستان د موقف څخه حمایت وک نور د سول لپاره کوم اقدامات چې هغه ضروری دي چې منګ وک او منګ نه کړی.
کغلی خپلواک ویل افغان حکومت طالب پلوي دولتونه په ډاګه کړی خو لا هم ځینې کړی طالبان دی وی وسیلې په توګه کاروي او غواړي د سولې هڅې ناکامه کړي چې د خبره افغان حکومت و د غوډلو د لمنځوړلو لپاره مبارزه جاری وساتي. د کړکېچ نړیوالې ډلې تازه رپورت چې د جنوري په 1 مخپور شوې دا هم پکې راغلی چې افغانستان په 2013 کال کې په سیاسي لحاظ هم له بې ثباتۍ سره مخ شي. د کړکېچ ډلې په ولسمشر اشرف غني هغه لګیدلو تورونو ته اشاره کړې چې ګواکې د ټول واک په لاس کې اخیسته. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لانجی د بلخ د پخوانی واکمن والی عطا محمد نور او حکومت ترمنز ورستۍ ناندرې د پارلماني انتخاباتو ځنډیدل او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د کړکېچ نړیوالې ډلې په باور سیاسي بې ثباتي رامنځته کوي. د بحران کړکېچ نړیوالې ډلې له اوسنۍ وضعیت د افغانستان د استولو لپاره ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. د ډلې ټینګار کړی چې اروپایي مشران باید ایران او عربستان وهڅوي چې خپل نفوذ په کار اخیستلو طالبان د خبرو میست کینوي، افغان حکومت د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره مصمم ووسی او د سیاسي لانجو د حل لپاره اجماع رامنځته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د بحران د نړیوالې ډلې تازه راپور مو واورېده. د په همدې نامنیو په ارتباط ورزو د کندهار ولایت د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوالو وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات چې د هوایي ځواک په مرسته ترسره سوه د وسلوالو طالبانو لسګونه موټر او هم وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور کوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ افراطی مسول سلطان محمد آزادی راډیو ته وویل چې تیر شپه د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پرې بيټلي هوایي او ځکني عملیات کړي. د سلطان محمد په وینا په دغه عملیاتو کې دراتیا وسلوال وژل شوی او په زیات شمیر نور ټپیان شوی. د نوموړي په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوی.
زما تاسو راپور غلځي د درا چاو خو سپر شاو خبرنه مرسي او ټپانه نو هغه مخور لاندې دي سفیان باران چیرته انتقال کړي دي، یا هلمند ناشراش انتقال کړي دي، دغسې اړول دي نورو مځکو ته. د سفیان هم ښه معلومات نشته، د جسدو د مړو معلومات چې لرو درو اچا کس کومه سیم لارې ورته بندې کړې دي، پر کومه لار دوی وتل هغه لارې ورته بندې. نو یو ځای هم نه دی پاتې شوی په ټوله سیمه کې. خزران هم زما بینه تللي دي، کورلای او موټران سراچه موټرسایکلان او زیرمې د مینو او د باروټو.
سلطان محمد بای د وسلوالو دغه لویه ډله چې تر حملې لاندې راغله، د میوند او پنجبای ولسوالیو پر امنیتي پوستو یې د برید پلان درلود چې یو شمېر ووژل سوه او یو شمېر نور په ټپي حالت کې هلمند ته اوښتي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د میوند د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه ډلې ویان قاري صف احمدي ادا کړې چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه ټانګ د سړک د غاړې ماین چاودنه کړې او پکښې سپاره سرتېري وژلي او ټپیان کړي. امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو دغه ادعا نه مني.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او دغه خبرونه کولای سي چې د ازادي راډیو پر وای پانه هم ولولي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون مشر وایي د وروستیو پیښو په اړه د امنیتي بنسټونو د دقیقو معلوماتو نه ورکول به د خلکو پر وړاندې د حکومت اعتبار کم کړي. میرداد نجرابی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د وروستیو پیښو په ځانګړې توګه د کانتینینټال پر هوټل د حملې په اړه وروستي جزئیات له خلکو سره شریک کړي. پر دغه هوټل له حملې دیارلس ورځې تیریږي، خو د کورنیو چارو وزارت نه غواړي د یادې حملې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. حدیث پردیس راپور کوي.
پر انټر کانټینینټال هوټل له حملې دیارلس ورځې تیریږي، خو لا هم امنیتي بنسټونه او په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزارت دغه حملې د څرنګوالي په اړه د جزئیاتو شریکول نه غواړي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابی وایي چې د پیښو د څرنګوالي او د پولیسو د اجراتو په اړه د دقیقو معلوماتو نه شریکول د خلکو پر وړاندې د حکومت اعتبار کموي.
یقینا اعتبار حکومت نسبت به ندادن معلومات دقیق در رابطه
با دیوه یقینا چې د امنیتی بنسټونو او په خاصه توګه د پولیسو له اجراتو څخه خلکو ته د دقیقو معلوماتو نه ورکول د خلکو پر وړاندې د حکومت اعتبار کموي او د حکومت پر وړاندې بې باوري هم زیاتوي. په داسې حال کې چې پر انټر کانټینینټال هوټل له حملې دیارلس ورځې تیریږي، خو لا هم خبریالانو ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دغه هوټل له دننه څخه راپور برابر کړي. په دغه پیښه کې د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې بهرنیان هم پکې شامل وو. تر دې وړاندې حکومت ویلي وو چې د یادې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه اړوند بنسټونو او په خاصه توګه د کورنیو چارو وزارت د وروستیو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د پنجشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د ویان د مرستیال نصرت رحیمي سره د ازادي ډی وړی کټینګ شو، خو نو موړی په دې اړه خبرې ونه کړې. خدای چې ولې د کانټینینټال د حملې په اړه جزئیات او معلومات نه شریکيږي، په اړه د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان وایي
با قوت کار مو پیش میره چې ما کار میکنو مشترک ریاست محترم
دی وایي په قوت سره زمون کار مختزي په مشترکه توګه د ملي امنیت ریاست او زمونږ اداره کار کوي. هر کله چې نتیجو ته ورسیږو حتمن له تاسو سره شریکو، او دا چې په دې اړه ډیر معلومات نشو شریکولای دلیل د موضوع محرمیت دی. لوبلی خو د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې شایبی رئیس مجیب خلواتګر د پنځشنبه پر ورځ آزادۍ لري ته ویل چې د کانټینینټل او امداشان د تورته د نورو حملو په اړه له رسنیو سره د معلوماتو نشریکول د دې لامل شوی چې د خلکو ترمنځ د اوازو بازار ګرم شي. محمد حدیث پردیس، آزادۍ رادیو، کابل.
افغان حکومت وایي ډیر ژر به د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې عملی کارونه پیل سي. د ولسمشری مانی د ویان د دفتر سرپرست حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې د پروژې د عملی پرانستې لپاره یو شمېر تدابیر نیول سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون یو شمېر غړي د ټاپي پروژې د کار د عملی پیل هرکلی کوي او وایي دا ستر اقتصادي پروژه د افغانستان په ګډون ټولو برخه لرونکو هیوادونو ته ستر اقتصادي ګټې لري. اکرام الله اکرامي په اړه راپور کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان حکومت د ټاپي پروژې د عملی کېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ډیر ژر به عملی کارونه د افغانستان په خاوره کې پیل شي. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په دې اړه د امنیتي او فرهنګي بنسټونو، خارج جوړونې او فائدامي وزارتونو او د یو شمېر نورو ادارو د استازو په ګډون یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارلې چې د دغې پروژې د عملی کار پرانیست غونډې ته چمتووالی ونیسي. دی وای د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د کار د پرانستې لپاره یو کمیټه چمتووالی نیسي. په دې پروګرام کې د تیاریو لپاره کار کیږي. همداشان د میلمنو د رابللو، امنیت، فرهنګي چارو او اطلاع ورکونې بیلابیلې کمیټې جوړې شوې. انشاءالله ډیر ژر به د افغانستان په داخل کې عملي شي او زموږ ټولې هڅې دا دي چې دې پرانستې ته یو ښه پروګرام ولرو. خاغلی مرتضوی په افغانستان کې د یادې پروژې د عملی کار د پایل دقیقه نیټه ونه خوده، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به په هرات ولایت کې په دغه پروژه کې د برخه لرونکو هیوادونو د استازو په ګډون ستر مراسم جوړ شي چې ورسره به په افغانستان کې د یادې پروژې عملي کارونه هم پیل شي. له دې وړاندې د روان لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه د ټاپي پروژې اجرایي رئیس محمد میرات امانوف په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې ټاکل شوي په راتلونکو دوه میاشتو کې د دغه پروژې د ګازو د نلیکې د غځولو کار په افغانستان کې پیل شي. ښاغلي امانوف دا هم ویلي وو چې د یادې پروژې کار په ترکمنستان کې بشپړ شوی او نلیکه د افغانستان تر هرات ولایت پورې رارسېدلې ده. ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي. دغه نلیکه 1314 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان په خاوره د هرات، هلمند، کندهار، نیمروز او فراه ولایتونو له ځینو سیمو تیریږي. افغانستان به هر کال د دغه پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 1500 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د پولنډ سنا جرګې یو قانون تصویب کړ چې له مخې به یې د یهودانو عامه وژنې یا هولوکاست په اړه ویناوې تنظیمېږي. امریکا وردمخه د دغه قانون په اړه پولنډ ته خبرداری ورکړی و او اسرائیل هم غوسه سوی دی. ګڼ شمېر هیوادونه په دې اړه بېلابېل نظرونه ورکړي. ایران چې له ډېره وخته هولوکاست ردوي په دې اړه تر اوسه پورې څه غبرګون نه دی ښودلی. دغه موضوع زما همکار صفي الله ستانکسي تعقیب کړی دی. همدا اوس راسره په سټډیو کې دی.
د پولنډ سنا جرګې په 50 موافق او 30 مخالف رایو هغه لانجمن قانون تصویب کړ چې د هولوکاست یا د یهودانو د عامه وژنې په اړه ویناوې له مخې تنظیمېږي. امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه باندې خبرداری ورکړی او اسرائیل هم غوسه ښودلې ده. په دغه قانون کې هغه کسان نقدي جریمه کیږي او تر 3 کلونو زندان کیږي چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی زندانیانو کمپونو ته د پولند د مرګ کمپونه وای او یا هم پولند د نازیانو د جرمونو په خاطر ملامت او بولی. دغه قانون باید د پولند د جمهور رئیس لخوا توشی شي. امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل له پولند غوښتي چې له دغه قانون تیر شي، ځکه د هغوی په خبره د قانون د بیان ازادي او علمي تحقیقات محدودوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوورت ویلي موږ باید د هولوکاست په اړه د تبصرو د ممانعت په برخه کې ډیر محتاط اوسو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي په وارسا کې خپل سفیر ته امر کړی دی چې د پولند له صدر اعظم سره وګوري او د دغه قانون په اړه باندې د اسرائیلو مخالفت هغه ته ښکاره کړي. د اسرائیلو صدر اعظم دغه قانون بې اساسه بللی دی. د پولند د پارلمان رئیس ستانیسلاف کارچیفسکی بیا د جنوري په 1 خبري کانفرنس کې په وارسا کې وویل د عدالت او قانون د ګوند د مشرتابه په مجلس کې مو په دې اړه باندې اوږد بحث درلود او متاسفانه هغه څه چې هلته بحث وشو په هغې اړه باندې خبرې غلطي وشوې او ډیر متاسف یو چې د پولنډیانو د وقار او عدالت په خاطر زموږ مبارزه دا ډول تعریف شوې ده. په 1939 کال کې د جرمني تر حملې او د پولند تر اشغال وروسته په پولند کې د نازی زندانیانو کمپونه جوړ او د نازیانو لخوا اداره کېدل. بیلابیلو هیوادونو د دغه قانون د تصویب په اړه باندې نظرونه ورکړی دي. ایران چې له ډیره وخته هولوکاست ردوي په دې اړه تر اوسه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد په وار وار هولوکاست رد کړی و.
او اوس به یوې ساینسي مسلې ته ورسو. ناسا د مځکې د اتموسفیر په اړه د نوي تحقیقاتو خبره کوي. دا چې څه تحقیقات دي؟ لسمه سروانه به یې واورو.
ناسا د مځکې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې د څېړلو لپاره دوی سپوږمکۍ واستولې. د سپیس ویبپاڼې د راپور پر اساس ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې د آریان دوه توغندي په وسیله په ES-14 او AI-YAH 3 سپوږمکۍ کې فضا ته ولېږلې. ګول د یوه صندوق یا مایکروویف په اندازه ده چې د سپوږمکیو پر پاسنۍ برخه نصب شوی دی. د توغندي له ویشتل کېدو 9 دقیقې وروسته له مرکز سره د هغه ارتباط پرې شو او ګمان کېده چې بیخي به بې درکه شي، خو په نهایت کې سپوږمکۍ په بری د مځکې په مدار کې ځای پر ځای شوه. ګولډ وسیله به چې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې په اړه تحقیق کوي له مځکې 15400 کیلومتره لوړ ځای پر ځای شوی دی.
دوستانو د نن ورځې پښتو خبري مجله